وخت د مخام د مازدیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو څخه د مازدیګرنۍ خبرې مجله اورئ. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او د روانو چارو په اړه راپورونه او مطالب لرو، خو تر راپورونو مخکې واورئ له سلطان محمد سرور څخه د نړۍ خبرونه.
شپږ افغانان د هیواد په جنوب کې وژل شوي دي. د ازبکستان ځواکونه د تیرو اونۍ له زور زیاتي وروسته نن د قرغیزستان پولو ته ورڅیرمه د قرسو ښارګوټي ته ننوتل، او د ایران یو وتلی چارواکی وایي چې دغه هیواد به د یورانیمو د غني کولو د بیا پیل له پریکړې ونه وړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان یو چارواکی وایي چې وسلوالو کسانو نن د هیواد په جنوب کې د یوې مرستندویه مؤسسې موټر ته کمین نیولی او شپږ کسان یې وژلي دي. د زابل امنیه قماندان ګلافشاه علي خیل وایي چې دغه برید د شاجوی په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره شوی. دی وایي چې دا پوره څرګنده نه ده چې د دغه پیښې مسؤلین څوک دي او دغو کسانو د کومې مرستندویه مؤسسې لپاره کار کاوه. دغه راز پرون هم 15 کسه د هلمند په ولایت کې وژل شوي وو چې د دغه برید پړه په طالبانو اچول شوی وه. د ازبکستان ځواکونه د تېرې اونۍ له زور زیاتي وروسته نن د قرغیزستان پولو ته ورڅیرمه د قرغسو ښارګوټي ته ننوتل. دغه ښار چې نیم په ازبکستان او نیم په قرغیزستان کې پروت دی، په تېرو څو ورځو کې د مظاهرتچیانو په لاس کې پاته شوی و. ګڼ شمېر خلک چې تېره اونۍ په ورڅیرمه اندیجان ښار کې له ناکراریو تښتېدلي وو، قرسو ښار ته یې پناه وړې وه او ځینې قرغیزستان ته اوښتي. د قرسو ښار اوسېدونکي وایي چې له 200 نیولې تر 0 عسکرو په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. د کومو وسلوالو نښتو رپورټ نه دی ورکړل شوی. عیني شاهدان وایي چې د مظاهره کوونکو د شکمنو مشرانو په شمول یو شمېر کسان نیول شوي دي. د ازادي راډیو خبریال غفور یولداشیف نن له قرسو ښار څخه داسې رپورټ ورکړ: په موټرو کې سپرو عسکرو ښار تر خپلې ولکې لاندې راوستئ. هلیکوپټر شاوخوا ګرځي. د هغه پله د پاسه کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې مزی جوړوي، سرحدي قواوې چې د ناکرارۍ په مهال تښتېدلې وې بېرته راغلي دي. دوی په وسلو سنبال دي. ځینې کسان تورې جامې لري او احتمالا دوی د کورنیو چارو د وزارت کسان دي چې په وسلو سنبال او لاس په ماشه دي. بلې خواته امریکا او برطانیې غوښتنه کړې ده چې د هغو رپورټونو په هکله ښایي مستقل تحقیقات وشي چې وایي پولیسو په اندیجان ښار کې سلګونه مظاهرتچیان وژلي دي. د ازبکستان چارواکي وایي چې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ تیرو دغه نښتو کې سل کسه وژل شوي دي، خو عیني شاهدان او ځینې خبري رسنۍ وایي چې څه د پاسه 1500 کسان په دغو پیښو کې وژل شوي دي. په اټومي مسأله کې له اروپایي په اټومي مسأله کې له اروپایي اتحادیې سره د ایران د مرکچي پلاوي یو لوی غړي حسین موسویان نن وویل چې ایران به له خپلې دغې پریکړې څخه چې غواړي د خپل اټومي پروګرام یوه برخه بیا پیل کړي ونه وړي. موسویان وایي کچېرې د ایران اټومي دوسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې هم شي، ایران به خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي. دی وایي هغه خبرې چې ټاکل شوې وه په راتلونکې اونۍ کې د ایران، جرمني، فرانسې او برطانیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په دې هکله وشي ترسره به نه شي. حسین موسویان وایي دغه خبرې به هله وشي چې دواړه اړخونه په راتلونکو اونیو کې د یو توافق لور ته یوې ګډې او معقولې لارې ته سره ورسیږي. خو د موسویان دغه خبرې د ایران د جمهور رئیس محمد خاتمی له څرګندونو سره تضاد لري. د ایران جمهور رئیس نن وویل چې د راتلونکې اونۍ خبرې به لکه څرنګه چې ټاکل شوې ترسره شي. د ایران جمهور رئیس ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم دا هلې ځلې کوي چې د ده په وینا له خپلو اروپایي دوستانو سره یو مناسب حل ته سره ورسیږي. او د شمالي او جنوبي کوریا هیوادونو نن خپلې هغه خبرې پای ته ورسولې چې له لسو میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره د دوی ترمنځ وشوې. دواړو هیوادونو په دې موافقه کړې ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې به د سولې لپاره په ګډه کار کوي، خو دواړو هیوادونو په خپل منځ کې لوی ستونزې ته چې ښکاري د شمالي کوریا اټومي پروګرام دی کومه اشاره نه ده کړې. د خبرونو پای.
لازمه رادیو څخه مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. په پاتې خبرونه کې زموږ راپورونه او مطالب. په کابل کې د طلوع ټلویزیون پخوانی نطاقه چې مړی یې پرون د هغې په خپل کور کې وموندل شو نن خاورو ته وسپارل شوه.
د جنۍ ډېر زر شهرت هم لاسته راوړو نو موږ ښه خاطرې ترې لرو.
د کابل په موسهي کې د تیمورشاه کلیوال او سیماوال څه وایي؟ تیمورشاه هغه سړی دی چې د پاملرنې د موسسې د ایټالوي مامورې د تښتونې ادعا یې کړې ده. پرون په هلمند کې د یوې مرستندویې موسسې 15 تنه کارکوونکي وژل شوي وو. له هغې ډلې د یو تن مړی نن کابل ته وړل کېده چې وسلوالو د جنازې پر لېږدونکو برید وکړه او ګڼ کسان یې ووژل.
هغوی خپل فلمونه راکوي فلمونه دا د اسلام خدمت نه شي کړي.
پر ترور او وژنو سربیره په طبیعي مصیبتونو کې هم خلک وژل شوي. یوه پیښه د بلخ په چمتال کې ده.
هر کال موږ دغه هفته د مشکلات پر اساس 15 کس د لاسه ورکو.
نور مطالب هم لرو چې که تر پایه ملګرتیا سره وکړئ نو وابه اورئ. تر هر څه مخکې تاسو د کورنیو خبرونو اورېدو ته رابولم. د کورنیو خبرونو ویاند اجمل اند.
ملګرو ملتونو د پاملرنې د موسسې د ایټالیوي کارکوونکي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د انرژي وزیر اسماعیل خان په دولت له دې عمله نیوکه کړې چې د ده د زوی میرویس صادق د وژنې عملونو ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلی او د ښځو د چارو وزارت هڅه کوي څو په ټول افغانستان کې ښځینه کاندیدانې په پارلمان انتخاباتو کې ګډون لپاره وهڅوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ویان نن په داسې حال کې چې د پاملرنې د نړیوال سازمان د تختول شوي ایټالیوي کارکوونکي کلیمنتینا کنتونی په تخته ملګرو ملتونو ژوره خواشیني څرګنده کړه. د دې مېرمنې د ژر تر ژره خوندي خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د ملګرو ملتونو ویان ریچارډ پرواشي په دې اړه وویل د بشري مرستو د یوې کارکوونکي په توګه نوموړي د خپل عمر ډېره برخه د بېوسه خلکو سره په مرسته تېره کړې وه او درې کلونو راهیسې په افغانستان کې د کونډو ماشومانو لپاره کار کوه. یونامای ژر تر ژره په خوندي توګه د خوشکېدو هیله کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر وایي چې د طلوع تلویزیون د تفریحي خپرونو پخوانی ویاند شایمه رضایي چې تېره ورځ وژل شوي تر دې د مخه دوی ته د ځینو ګواښونو په اړه ویلي وو. د شایمه رضایي مړی نن د عدلي طب له څېړنو وروسته د کورنۍ ته د ښخونې لپاره سپارل شوی دی. نوموړي تېره ورځ په داسې حال کې چې په سر په مرده کې لګېدلې وه په خپل کور کې مړه موندل شوې ده. د افغانستان د انرژي وزیر محمد اسماعیل خان نن په دولت لدی عملان نیوکه کړې ده چې د ده د وژل شوي زوی او د افغانستان د ملکی هوایي چلند د پخواني وزیر میرویس صادق د وژلو په اړه څېړنې او عملونو ته په سزا ورکونه کې پاتې راغلی. د ملکی هوایي چلند پخواني وزیر میرویس صادق هغه مهال چې اسماعیل خان په خپله د هرات والي وو د اسماعیل خان د ملاتړ او د نوموړي د مخالفینو ترمنځ په همدې ولایت کې په یوه نښته کې وژل شوی وو. د انرژي وزیر اسماعیل خان همدارنګه ویلي دي چې په تیرو درې کلونو کې د افغان کابینې درې وزیران وژل شوي خو تر اوسه پورې هیچا ته هم د دې کړنو په ترسره کولو سزا نه ده ورکړل شوې. او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت څه داسې لارې چارې په کار اچولي څو په بېلابېلو ولایتونو کې افغانې ښځې وهڅوي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ویان نن وویل چې په دې لړ کې به له دولتي راډیوګانو تلویزیونونه د ښځو د خبرونې لپاره د پارلماني انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونې د مودې تر پایه پورې پیغامونه خپاره شي. دا د دې سات کورنۍ خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طلوع په نامه د ټلویزیون یوه نطاقه چې پرون وژل شوې وه نن خاورو ته وسپارل شوه. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دا میرمن د کوم چا لخوا وژل شوې او که یې پخپله ځان وژلی. دا 23 کلنه میرمن شایمه رضایي نومیږي. رویټر خبري اژانس مخکې د پولیسو له قوله راپور ورکړی و چې میرمن رضایي په کابل کې په خپل کور کې وژل شوې وه خو پولیس دا هم وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. په دې اړه وروستي معلومات د حمیدې عثمان په راپور کې واورئ.
کسان چې لا تر اوسه په کابل کې د طلوع د شخصي تلویزیون ویاند شایمه رضایي د مړینې اصلي لامل ښکاره نه دی خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې له مړینې د مخه نوموړي دغه کمیسیون ته د خپلې کورنۍ د ګواښ په اړه شکایت کړی و. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند ډاکټر سیما سمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
شایمرزای زمش دفتر تراغلی و اویلی و چه دخپل ورونه للاس تکلیف ده او پده بندی ده ورونه دخوار دیر فشار ده او زمش همکار ده دوی کورت ورغلی و او ده اکسم نیوالی ده چه ده وحلسه و خپل ده ورونه للاسه موج ورته اویل چه موج آزر یو چه کمک بکو ده دیست نسرا به خپل تلفون کری و زمش همکار ده و ایلی و چه کل با ما بندی فشار دیر سیزه خپل ارتباط من نیسته از مجرسره چیز ما ورونه خبر نسی چی زره کمیسیون سره تماس لرم
تاس پدی آره پولیس تا خبر وار کرد؟
نه خیر زکه چی دا خپله نگوشتره چی پولیس او نور خلق خبر سی
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند لطف الله مشال هم وایي چې د شایمر رضایی د مړینې په تور پولیسو نوموړي دوه ورونه تر څارنې لاندې نیولي دي.
زمونږ د لومړنیو تحقیقاتو په نتیجه کې داسې ښکاري چې مرحومه شایمر رضایی د توفنچې په مرمۍ وژل شوې ده. د دې دوه ورونه نیول شوي دي. تر تحقیقاتو لپاره لا تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د دې پیښې تر شا د چا لاس دی، ولې دا جوته شوې ده چې دا د مرمۍ په ډزو باندې وژل شوې ده. توفنچه، یو کارتوس او شپارس نور مرمۍ پولیسو په ولکه کې دي. د پیښې د بررسۍ پولیسو تحقیقات کړي دي. عامل لا تر اوسه معلوم نه ده، ولې علت معلوم ده چې دا د توفنچې په فایر وژل شوې ده. دا معلومه نه ده چې دا خودکشي شوې ده، چا وژلې ده. ورونه د تحقیقاتو لاندې دي، څېړنې جریان لري او نهایي نتیجې ته به مو منتظر یو.
د شایمر رضایی مړی د چهارشنبې په ورځ ماښام مهال عدلي طب ته د عدلي معایناتو د بشپړولو په موخه وړل شوی و. د عدلي طب د ریاست مرستیال محمد عمر عادی د دغه ادارې د معایناتو په اړه وویل چې په نوموړی له نږدې څخه ډزې شوي دي.
نظر به آثار علایم که ما دیدیم فایر از مسافې بسیار نزد.
ښاغلی هادی وایي د هغو آثارو او نښه له مخې چې موږ ولیدل دا ځه له ډېر نږدې او نښتې شوې ده. د مړینې لامل یې د ډزو له کبله د دماغي رشتو شلیدل دي. پخوا تر دې د شایمر رضایی د مرګ په راپورونو کې ویل شوي وو چې نوموړی له وژل کېدو د مخه وهل ټاکول شوې وه، خو د عدلي طب د ریاست مرستیال دغه خبره ونه منله او ویې ویل داسې شواهد یې د مړي په ځان کې نه دي لیدلي. نوموړي زیاته کړه یوازې په لاس کې د چاقو پخوانۍ نښه وه. د شایمر رضایی دوستان وایي چې نوموړی د کورنۍ فشار له کبله څو میاشتې د مخه ځان په چاقو ټپي کړی و. ځینې کسان د کورنۍ فشار له امله د شایمر رضایی هغه خپلواکي ګڼي چې کورنۍ پلوي نه وه. خود نوموړی خور فریبا رضایی بیا په دې اړه وایي چې دا یوازې اوازې دي. هغه یوازې د خلکو خبرې وي، ناسمې اوازې وي. د افغانستان خلک وروسته پاتې دي، هغوی په دې اړه تبصرې کړې وي. خو د چهارشنبې په ورځ د شایمر د مړینې خبر رښتیا شو. څېړنې دوام لري. پولیس او زموږ کورنۍ څېړنې کوي. دا لا معلومه نه ده چې ولې وژل شوې ده. څلور میاشتې د مخه هم د شایمر رضایی د مرګ خبر خپور شوی و، او د دې خبر له خپرېدو سره سم د طلوع له تلویزیون څخه د شایمر رضایی د ګوښه کېدو خبرونه هم تاوده شوي و. د نوموړي وایاندې له مړینې وروسته د هغې پلار د کابل د عدلي طب په ریاست کې د ده د مړینې اصلي لامل له طلوع تلویزیون څخه د نوموړي ګوښه کېدل او په هغې له دې کبله روحي فشار وګڼلو. حمیده عثمان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په کابل کې د تلو ټلویزیون د پخوانۍ نطاقې شایمر رضایی د وژل کېدو په اړه راپور ته غوږ وی چې نن هغه خاورو ته وسپارل شوه. زما همکار سلطان محمد سرور د تلو ټلویزیون د خبری څانګې له مشر سید سلیمان آشنا سره د دې ټلویزیون د وژل شوې همکارې د مړینې یا وژل کېدو په اړه مرکه کړې. ښاغلی آشنا په پیل کې له تلو ټلویزیون سره د میرمن رضایی د همکارۍ په اړه تبصره وکړه.
ټولو په نمائندګۍ باندې د خپلو کارکوونکو زمونږ د ټولو همکارانو په نمائندګۍ ډېر موږ متاسف یو چې دی پرون د دې د مرګ نه خبر شولو مونږه. او شایمر رضایی یو ډېره عاجزه نجلۍ وه. دلته زمونږ سره د ټولو تلویزیون په ځینو تفریحي پروګرامونو کې موږ سره همکاره وه. درې څلور میاشتې وړاندې دی موږ سره همکاره وه چې تقریبا کار یې خوشې کړو. لاړله نو د پرون مونږ ته داسې یو اطلاع راغلله چې دی په خپل کور کې دقیق نه پوهېږو چې دا وژل شوې ده او که په خپله کومنته د مرګ نه خبر شو. نو دې جنۍ ډېر زر شهرت هم لاسته راوړی و. نو مونږ ښه خاطرې ترې لرو.
تاسو وویل چې همکار شایمر رضایی څلور میاشتې مخکې له تلویزیون سره قرارداد پرې کړی و، لوتلو تلویزیون سره، د هغې وجه څه وه؟
دا خو تقریبا خپله د هر چا خپل خواهشات دي، ځکه خپل په خوښې چې څوک غواړي خوشي کړي. نو دا خو یو آزاد پیشن دی، په خپله خوښې یو څوک پیشنهاد چې کړی شي چې لاړ شي. اما مونږ ته کوم داسې خاصه بده خاطره نه درلودله چې مثلا مونږ هغه یاده کړو چې ولا داسې وه یا داسې وه. هغه خپل تفریحي پروګرامونو ته ډېر خپل وخت باندې را تلله. کار نه ټول راضي او هغه ټیم چې دې سره کار کوو تر ډېره حده چې موږ هغې نه معلومات اخیستي هغوی هم ته ډېر راضي خوشحاله وامېش. نو اکثرا ځینې کسان د نظر لاندې هغه کس راځي چې زمونږ ته انتقاد موجود وي. نو چین د دې په باره کښې موږ اکثرا فکر په دې نه کوو چې د دې په هکله هېڅ انتقاد موجود داسې خاص نه و. نو تقریبا خپل په خوښه یې ودا یې چې خوشي کړو، ځکه داسې ډېر کسان نور هم شته چې خوشي کړي دي. همدا اوس نورو ځایونو کښې کار کوي، نورو دفترونو کښې کار کوي، کله یو دفتر کښې کله بل ته. دا تقریبا داسې د هر چا خپل شخصي وړاندیز و.
د تلو ټلویزیون د خبري څانګې مشر سید سلیمان آشنا و چې د خپلې پخوانۍ همکارې شایما رضایی د مرګ پر پیښه یې خپل نظر څرګندوه. په زابل ولایت کې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د یوې مرستندویې موسسې شپږ تنه نور کارکوونکي وژلي دي. ښایي همدا وسلوال به و چې پرون یې د همدې موسسې پنځه تنه نور کارکوونکي په هلمند کې وژلي وو. په دې اړه راپور به د خپرونې په دوام کې واورئ. خو اوس یوه بله موضوع. د پاملرنې په نامه د نړیوالې خیریه موسسې بنسټ په 1924 کال کې د امریکې په متحده ایالاتو کې کېښودل شو چې په اروپا کې د لوږې نه او نه امیدۍ سره د مبارزې لپاره 100 میلیونه پاکټونه په خلکو وویشل. نن سبا دغه موسسه په ناپیلې توګه په ټوله نړۍ کې د محتاجو خلکو سره مرستې کوي. د دې موسسې عمده هڅه په نړۍ کې د لوږې سره مبارزه ده. د پاملرنې نړیواله موسسه په 1924 هجری لمریز کال کې د پاملرنې نړیواله موسسه په 1924 هجری لمریز کې په افغانستان کې په کار پیل وکړ چې په پیل کې د افغاني خیریه ټولنو سره یو ځای د ښوونې او روزنې، روغتیا، اوبو رسولو او نورو خیریه پروژو په برخه کې کار کاوه. په دې اړه عارف عثمانزی او نور تفصیل.
20 کلنه میرمن کلیمنتینا کانتونی د تېرې دوشنبې په ورځ د یوې جنایي ډلې لخوا تښتول شوې ده چې تر اوسه یې د خوشې کېدو مسله پوره څرګنده نه ده. میرمن کانتونی چې د ایټالیا اوسیدونکې ده، د 10 کالو راهیسې په خیریه کارونو بوخته ده او د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې ژوند کوي. د 2003 کال راهیسې میرمن کانتونی د افغانستان د ښځو سره د بشر دوستۍ د پروګرام مشره ده. دغه پروګرام د 1000 افغاني کونډو او د هغو له ماشومانو سره د خواړو او هغوی سره د داسې کوچنیو پروژو په برخه کې چې عاید ترې ترلاسه شي مرسته کوي. ایټالیا د بل هر هیواد څخه زیات په دې مسله خواشینې ده، ځکه هلته لا تر اوسه د یوې بلې ایټالوۍ مېرمنې مارګریټ حسن د یرغمل، نیونې او خوشې کېدنې پیښه چې په عراق کې د پاملرنې د نړیوالې خیریه موسسې د دفتر مشره وه تازه ده. د ایټالیا د خبري رسنیو یو شمېر ژورنالیستان همدا اوس په کابل کې دي او پیښه له نږدې ساري. مونږ د ښاغلي پیتر سوبر سره چې د ایټالیا د تلویزیون د 5 میډیا سیټ چینل ژورنالیست دی او 2 ورځې مخکې کابل ته رسېدلی دی او د میرمن کلیمنتینا کانتونی د تښتونې مسله تعقیبوي مرکه کړې او په پیل کې مو ترې د پیښې د نوو پرمختګونو په هکله پوښتلی دي. نوموړی وایي:
So the last information is that the situation is quite complicated because it's not really easy to understand what are the requests of the criminals.
ورستنی معلومات دادی چې دا مسئله ډیره پیچلې ده، ځکه چې دا آسانه نه ده چې پوه شو چې د تښتونکو تقاضا څه ده. تېره ورځ جنایتکارانو د محلي راډیو سره په مرکه کې درې بېلابېلې غوښتنې طرحه کړې وې چې یوه غوښتنه یې سیاسي وه او په کابل کې پولیس فکر کوي چې اصلي غوښتنه به دا وي چې د کلیمنتینا کانتونی په بدل کې د تښتونکو ځینې ملګري بندیان چې په کابل کې دي تبادله شي. پولیس د جنایتکارانو سره په تماس کې دي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ایټالیا حکومت د تښتونکو سره مستقیم تماس لري او کنه، نوموړي وویل:
Not directly, it's through the Afghan investigator. It's not directly through, but there is a group of investigator.
د ایتالیا حکومت مستقیم تماس نه لري، یوازې د افغاني پلټونکو سره په تماس کې دي. خو د ایتالیا یو تحقیقاتي ګروپ دلته په کابل کې دی چې د ایتالیا د سفارت غړي هم پکې شامل دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله وایي افغاني امنیتي چارواکي د میرمن کانتونی د تښتونکو سره په تماس کې دي او باور دی چې هغه روغه ده.
په افغانستان کې د پاملرنې د نړیوالې موسسې د فعالیتونو او د دې موسسې د یوې ایټالوۍ کارکوونکي د تښتونې د پیښې په اړه معلوماتو ته غوږ وئ.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې په روانو حالاتو تر نورو لومړی ځان خبر کړئ.
د کیمونیکس په نامه د یوې مرستندوی ټولنې یو لسنه کارکونکي پرون او نن په دوه جلا بریدونو کې په هلمند او زابل کې ووژل شول. ظاهرا دا وژنې د مشکوکو طالبانو لخوا شوي. نن سهار منځ مهال د همدې کیمونیکس د خیریه مؤسسې شپږ تنه کارکونکي چې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د سیمې له خلکو سره مرستې کوي، د زابل د مرکز قلات ښار په اوه کیلومترۍ کې د امن پله په نامه په سیمه کې په داسې حال کې د مشکوکو طالبانو په ډزو ووژل شول چې د خپل یو بل همکار مړی چې پرون وژل شوی و کابل ته لېږدوه. د دوی د همکار پرون په هلمند کې له څلورو نورو کسانو سره وژل شوی و. جاوید احمد وفا او نور تفصیل.
د زابل د آزادي وان کلب شادي خیل د آزادي راډیو ټلیفون پر کر شوی و. نن سهار وختي د کیمونیکس موسسې پر هغه کارکونکو چې د هلمند څخه د خپل یو ملګري جنازه چې د چهارشنبې په ورځ د هلمند د باباجي په سیمه کې د برید له امله د خپلو څلورو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی و کابل ته. په زابل کې د قلات او شاجي ترمنځ د حمام پلا په سیمه کې تر برید لاندې راغلل.
پرون په هلمند کې د ملل متحد یو حکومتي نهاد باندې هلته حمله شوې وه. بیا هغوی یو څو نفر افغانان شهیدان شوي وو. د هغې څنګې نه یو نفر د کابل وو. دا خلک شمنې د هغه جنازه انتقالوله په شخصي موټر کې سپین موټر کې داستنه وه. دا موضوع له هلمنده بیا هم تعقیب شوې ده. زړه یخ نه وو. د کلاس شاژوي په منځ کې سهار درې نیم بجې یو ګروپ دوی برابرېږي او دا نور شپږ کسان هم چې جنازه انتقالوله دا یې شهیدان کړي دي. یو نفر جنازه و چې انتقال یې ده شپږ په نور مزدورکار دي. ما ورته وطنداران چې په مزدوري پسې وړي البته د موسیې سره تللي وو. هغوی وطنداران وو. دا شپږ یې دلته په هلمند کښې شهیدان کړه.
دا زیاته کړه دا هغه سیمه ده چې د چهارشنبې په شپه د ملي اردو د ځواکونو په یوه موټر هم برید وسو چې په هغه برید کې د طالبانو سره ځینې بهرني افدا هم ملګري وه. علي خیل دا برید هم د طالبانو او د دوی د بهرنیو ملګرو بولي او وایي
هغه کسان دي چې چینایان پکې دي عرب هم ورسره دي. دوی د ورځې نه وي په دغه چې اساس وخت کې چې خلک لمونځو ته بېغمه کېږي. لکه نن سهار درې نیمې بجې د ملازان وخت قریب و. په دې وخت دوی دا کار کړی ده. هماغه ګروپ ته خارجیان پکې دي. هغوی خپل فلمونه ډکوي. فلمونه دا د اسلام خدمت نه ده چې پرې کوي.
د یادونې وړ ده چې کیمونیکس انجو یوه امریکایي انجو ده او دغه انجو په هلمند کې د بېوزلو کروندګرو لپاره د کار زمینه برابروي چې تر دې مهال یې د هغه ولایت په بېلابېلو سیمو کښې څه د فصل لس زره کسان د زبرانو او ویالو د پاکولو په کار ګمارلي دي. جاوید احمد وفا د ازادي راډیو کندهار.
د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د جرکله په سیمه کې د یو پله د ړنګېدو له امله یو شمېر کسان اوبه وړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ په مزار شریف کې زموږ د خبریال سمیع الله غښتون په راپور کې.
د بلخ ولایت د چمتال او چارملک ولسوالیو ترمنځ خلکو د خپلو ورځنیو ستونزو د هوارولو په خاطر د جرکله پر واده د اتیا متره په اوږدوالي له لغبو څخه په غیر فني توګه پل جوړ کړی و چې په نړېدو سره یولس تنه په اوبو کې غرق شول. د چمتال په ولسوالۍ کې د رامنځته شوي پیږي پاکړه د سیمې اوسېدونکی معلم نورمحمد وایي
دلته د چمتال او چاربولک تر مابند یو موثریتي پل دی چې هغه د نوښار پر سیمه لکه جرکلا پر راده باندې تېر شوی دی. دلته د لرګیو پل د خلکو لخوا جوړ شوی و. مخکې هغه د راده په توسط باندې چپه شوی دی. یوولس کسان د دغه پله د چپه کېدو له امله اوبو وړي دي چې په هغوی کښې پنځه لاده رکه دي او څلور یې مړي دي او دوه بېرته ځینې وتلي دي. نو د دغه پله د مشکلاتو پر اساس باندې چې هر کال موږ د دغه پله د مشکلاتو پر اساس باندې پنځه ویشت دېرش کسه د لاسه ورکوو او څه مواد چې موږ انتقالو دور ایسته نو هغه هم اقتصادي ضربه ورکوي او هم د دغه خلکو د ځان او د دغه تاوان دی او د پله د نشتوالي له امله هر کال دېرش کسه پنځه ویشت کسه ځان د لاسه ورکوي او مري.
نوموړي زیاته کړه چې د سیمې خلکو په څو ځله د خپلو ستونزو د هوارولو په خاطر مرستندویو موسساتو او د بلخ ولایت دولتي ادارو ته خپلې ستونزې وړاندې کړې خو تر دې مهاله د خلکو د دغه درندې ستونزې د هوارولو په اړه ورسره څه مرسته نه ده شوې.
موږ ډېر خارجي او داخلي انجوګانو او موسسو او دوستو هېوادونو ته مراجعه کړې ده او دولتي دوایرو ته خو متاسفانه چې دوی هېڅ توجه دغه ځای ته نه ده کړې او د خلکو مشکلات یې په نظر کښې نه دي نیولي. نو موږ ډېرې هلې ځلې او پلټنې او ډېر عریضې مو کړي دي. د چا زموږ ژړا او غوغا ته غوږ نه دي نیولی. اساسي مشکلات زموږ دا دي د ټولو خلکو چې شل زره کوره دلته اوسېږي باید د نړیوالو موسساتو او خیري موسسو د خلکو دا پل جوړ شي او ډېره عمیقه توجه ورته وسي چې تقریبا هر کال موږ د پنځه ویشتو دېرش کسانو په برابر طرفات د ښځو او د کوچنیانو اطفال ورکولي. په دې چې هلته کلینیک وجود نه لري لار نه شته موټر نه شي ورتلی نو که دغه پل جوړ شي د خلکو د مشکلات مشکلات کیو بوی بس یو دخل مشکلات حل شو وسهم نسیم خلق سرویر د پلا د ستوند او ورول وسخه پس تیمه کی دروختی ستوند او کوماند دی وادانه د نشټوالی پکلا د دولت دروندو اعتراض بو پول چاروا کوده جوار پام ندان هلمن دی سمولا وختون دادری رادیو مزار شریف.
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستنی دقیق او بیلور معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وخت.
په کندز کې د مرستندویو مؤسسو او دولتي ادارو مسؤلین په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د مظاهرو له لړۍ وروسته په کندز کې د وضعیت څیړنه کړې او دې پایلې ته رسیدلی دي چې دغه مؤسسې کولی شي په ډاډه زړه خپل کار ته دوام ورکړي. د دې غونډې له جریان څخه نور محمد سهیم راپور راستولی.
د دغه غونډې د جوړولو څخه هدف د هغو اندېښنو لرې کول و چې په کندوز کې بهرنیو مؤسساتو ته د جلال آباد او بدخشان د وروستیو مظاهراتو نه اور پیدا شوی و. دغو مظاهراتو کې یو شمېر بهرنیو مؤسساتو ته اور ورته شوی دی او زیاته خرابي اړولې ده. په دې غونډه کې د کندوز والي په ګډون د بهرنیو مؤسساتو ځینو مشرانو ویناوې وکړې او دا ټکی پکې جوت و چې بهرنیان دلته د بیا جوړونې او سولې راوستلو لپاره د خدمت په خاطر راغلي دي. بویا چې د دوی خدمت ته نه یوازې په بابي د سترګو نه کتل شي، بلکې د درنو میلمنو په څیر چلند ورسره وشي. په غونډه کې دغه راز د خلکو او دیني علماو په استازیتوب هم یو شمېر ویناوې وشوې. په دغو ویناوو کې نه یوازې د جلال آباد او بدخشان په مظاهرو کې د اوښتو تاوانونو غندنه وشوه او هغه یې د افغانستان د سولې د دښمنانو کار وباله، بلکې دغه کار یې د اسلامي شاعرو پر بنا چې خشونت ناروا بولي یو ناروا او د دین خلاف کار وباله. د غونډې په پای کې ټولو برخوالو ژمنه وکړه چې د کندوز په مربوطاتو کې به هیڅ چا ته اجازه ورنه کړای شي چې له دیموکراسۍ نه ناوړه ګټه پورته کړي او په دې بهیر کې په تېره بیا بهرنیو مؤسساتو ته ضرر واړوي، او ډاډ یې ښکاره کړ چې بهرني مؤسسات دې په بېغمه زړه خپلو کارونو ته دوام ورکوي. نور محمد سهیم، د ازادۍ راډیو، کندوز.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څمو دا وړاندې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د کمیسیون مشر حضرت صبغت الله مجددي په یو خبري غونډه کې وویل کمیسیون یې دا واک لري چې چاته د بخښنې اعلان وکړي. هغه زیاته کړه د حکومت پالیسۍ وخت په وخت بدلېدای شي. حضرت صاحب دا هم وویل چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم کولای شي چې د ملي پخلاینې له بهیر سره ملګري شي. اوس افغان چارواکي وایي چې دا خبره سمه نه ده او حکومت نشي کولای چې دا دوه کسان د عفو په فرمان کې شامل کړي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله په دې اړه څرګندونې کړې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله دا خبره رد کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر او ګلبدین حکمتیار ته د عفو اعلان شوی دی. دا وروسته له هغه چې د ملي پخلاینې کمیسیون د ثور د میاشتې پر 19 نیټه وویل ملا عمر او حکمتیار ته به د عفو اعلان وسي که دوی خپلې وسلې په مځکه کښېږي او حکومت ته تسلیم سي. خو عبدالله چې دا مهال په جاپان کې دی، د دې هېواد یوې مشهورې ورځپاڼې یوروشیمبو ته په امریکا کې دا خبره رد کړه چې ذکر شوو کسانو ته د عفو اعلان سوی دی. عبدالله وویل دوی دواړه د القاعده ټرورستي شبکې سره اړیکې لري، له دې امله دوی د بخښنې یا ملي پخلاینې په پروسه کې نسي راتلی. له بلې خوا د طالبانو ویان حکیمي اسوسییتد پرس خبري اژانس په مرکه کې ویلي وو چې ملا عمر او د ده نږدې ملګري به هیڅ وخت حکومت ته تسلیم نه سي. د فرانسې خبري اژانس له قوله ګلبدین حکمتیار چې د روسانو پر ضد جنګېدلی و د واشنګټن لخوا د ترورستانو په لیست کې شامل دی. دا ځکه چې واشنګټن وایي ګلبدین حکمتیار هڅه کوي چې په افغانستان کې بې ثباتي راوړي. تیر کال ولسمشر حامد کرزی ویلي وو هغه کسانو چې بشري حقونه یې تر پښو نه دي لاندې کړي کولای سي چې یو ځل بیا په سیاسي پروسه کې شامل سي.
په افغانستان کې د عفو په فرمان کې د طالبانو د مشر ملا عمر او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د شمول او یا له دې فرمان څخه د هغه د مستثنا کولو په اړه د ډاکټر عبدالله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر عبدالله د څرګندونو په اړه مو د فراه هیواد مطلب واورید.
آزادی رادیو در ټولو ده، خو ده هیچ چانه ده ستاسو ده زکه چه ناپیله ده او ده هیچ چانه ده زکه چه پا هیچ چا پوره تلیلی منه. موسیقی
د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجله پای ته رسیدلې.